Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار به بخیر. په سعودي عربستان کې مو د دینی عالمانو د دورځنی کانفرنس په اړه د افغان چارواکو او تحلیلونکو له خوشبینی خبره و چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو غوښتنه پکې سوې. دا هم اوري چې د ناټو مشرانو ویلي چې تر 2024 میلادي کال پورې د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکوي. نن پنځشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28مه د جولای میاشتې 12مه. د راپورونو برخه تر خبرونو وروسته راځي. د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو بیا ټینګار وکړ. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبري پیل کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د سعودي عربستان پاچا چې د حرمین الشریفین د خادم لقب لري، دینی عالمان او د اسلامي همکاري سازمان د دې کانفرنس په خاطر وستایل. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس چې د 23 هیوادونو د څ باندې 110 دینی عالمانو په ګډون د سې شمې پورز په جده کې پرانستل سو، پرون په مقام کرمه کې د وی اعلامیه په خبرولو سره پای ته ورسید. د سعودي عربستان پاچا دغه کانفرنس برخوالو عالمانو ته په خطاب کې وویل، تاسو تر ټولو غوره کسان یاست چې د مسلمانانو او د هغوی د یووالي لپاره خدمت کوي او اسلامي نړۍ له جګړو او ستونزو د غرض له ټروریزم او افراطیت څخه خلاصوي. د سعودي عربستان پاچا هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانستل سي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو بیا ټینګار وکړ. دا تړون حاضر دمه په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. ناټو تړون پرون چهارشنبه د خپل سرمشریزي په پای کې په ویلامه کې د قاتم ملاتړ ماموریت په نوم په افغانستان کې د خپل ماموریت د ملاتړ د دوام ژمنه کړې او ویلې دي، موږ په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپل ژمنې پخلی کوو. د افغانستان ولسمشر چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې، د ناروې له صدر اعظم او د اذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا وکتل. د ارګ له اعلامیې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر انتخاباتو د ښځو پر ملاتړ، د حرفوي زده کړو او له ټروریزم د غرض جرمی اقتصادي شبکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. میرمن موګرینی د افغانانو په مالکیت او مشري د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر غنی په بروکسل کې د ناروې صدر اعظم ایرنا سوګبرګ سره د انکشافي پروژو، امنیت او د سولې پر پروسې خبرې وکړې. شغلی غنی د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره هم د دوه هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. له ولسمشر غنی سره د بروکسل په سفر کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او ځینې نور چارواکي ملګري دي. وروسته له دې چې وسلولو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم تړل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې وسلول طالبانو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د دوی په وینا طالبانو ویلي چې تر هغو امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات ونه دروي، ښوونځي به فعالیت ته پرې نه ږدي. تېره اونۍ د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ ښوونځي هم د طالبانو د خبرداري په خاطر وتړل سول. د طالبانو د ګواښ له کبله د زده کوونکو ازموینې نیمګړې پاتې سوې. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبري پیل کړي. دا بلنه چې له ډېرې مودې راهیسې یې تمه کېده، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د 29 هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته ورکړل سوه. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په بروکسل کې یوې غونډې ته وویل، د نړۍ ور پرانیستای دی او پرانیستای به وي. موږ د اتن او سکوپی د تیرې اونۍ د تاریخي موافقې تو د هر کله وکړ. نن مو منل چې د غړیتوب لپاره د مقدونیا له حکومت سره خبرې پیل سي. کله چې د هیواد نوم د بدلېدو لپاره ټوله ملي پروسه بشپړ سي، د هیواد به د ناټو دیرشم غړی سي. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړل سوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې لسو کلونو اختلاف حل سو. یونان له ډېرو کلونو راهیسې د مقدونیا له نوم سره مخالفت درلود، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم د مقدونیا په نامه یادیږي. او اسرائیل وایي پرون چهارشنبه یې د یوې بی پیلوټ الوتکې له لورې ویشتل سوی توغندی په پاتورای توغندي شنډ کړ. د اسرائیل پوز وایي چې دا په یوه میاشت کې دویم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکه د سوریې له خاورې څخه ورځي او د دوی لخوا یې برید ناکامه کیږي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همبرۍ په خبری مجله کې اوري چې افغان چارواکو او تحلیلونکو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو وروستی کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مهم وباله.
روان جنگی د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامی کړنو بلله، د انتحار او انفجار په اړوند پخوا هم موقف واضح و، نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د ناټو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي.
We reaffirm our commitment to ensure long-term security and stability in Afghanistan.
په هلمند کې مظاهره چانو د زورواکو په وړاندې د حکومت د روانو اقداماتو د دوام غوښتنه وکړه.
دغه د افغانستان جنگ بدبختي که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي، لامل یې هم دغه زورواکي دي.
د ژوند په رنگونو کې د یو افغان سک د ژوند له ترخو رنگونو خبريږي.
دا شور بازار کې د ما ماشومان دي، درس ته ځي، بیا هندو ورته وایي، کچالو ورته وایي، تم دې بنده خدای دې، مونږ هم دې بنده خدای.
تر اونیم بجو نور مسایل هم څېړو. افغان چارواکي او کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مرستندوی بولي او وایي چې تر اوسه پورې اسلامي نړۍ او دینی عالمانو د افغانستان جګړه په دومره قاطعیت نه ورات کړي. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي هیوادونو د عالمانو نړیوال کانفرنس په خپل اعلامیه کې د افغانستان جګړه په زغرده ناروا بللې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. نور له اسمت سروان.
یو شمېر افغان چارواکي او د سیاسي چارو کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له لوري په افغانستان کې د جګړې د نارواوالي اعلان، په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د دینی عالمانو له لوري تر ټولو ستره پرېکړه بولي. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس برخوالو وویل د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی، خلک مسلمانان او وشلې ناروا دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک چې په دې کانفرنس کې برخه لرله وایي
کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې په اړوند باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامه څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړوند باندې عالم اسلام علماو فرد فرد ویل چې موږ آماده یو چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ته ضرورت وي موږ په دې کې کوو. د حرمینو امامانو په دې اړوند باندې قوي غوښتنه وکړه، د اوربن غوښتنه وکړه. روان جنگ د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامی کړنو بلله، د انتحار او انفجار په اړوند پخوا هم موقف واضح و، نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د سعودي عربستان د کانفرنس برخوالو دینی عالمانو انتحاري او انفجاري حمله په کلکه ناروا بللي او له لوی سره د افغانستان روانه جګړه د اسلام د اصولو او اساساتو خلاف بلله. وسلوالو طالبانو د سعودي عربستان د کانفرنس له برخوالو دینی عالمانو غوښتي و چې د دوی د جګړې پر ضد فتوا صادر نه کړي. په کانفرنس کې د پاکستان محدود شمیر دینی عالمانو ګډون کړی و او د ایران دینی عالمانو هم په دې خاطر چې نن سبا د ایران او سعودي اړیکې ترنګلې دي ګډون نه و کړی. افغان لیکوال او نظر خاوند نجیب ننګیال چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون کړی و باور لري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي عالمانو په نړیوال کانفرنس کې د یو شمېر طالب پلو پاکستاني عالمانو نه ګډون د دې کانفرنس اهمیت او اغېزته تاوان نشي اړولی. ښاغلی ننګیال همداراز وایي ټول مسایل چې باید په وضاحت ویل شوي وای د دې کانفرنس په اعلامیه کې راغلي دي.
ټول مسایل ضرورت باید وضاحت سره وویل شي او هغه له یو دینی ادرس نه یو مذهبي ادرس ته وویل شي او هغه مذهبي ادرس هم دومره معتبر وي چې هغه خپله اعلامیه
شغل خپلواک هم وای د تپپم چې د اسلامي نړۍ سترو عالمانو په یو مقدس خاوره کې جنگ ناروا وباله باور لري چې د افغانستان لسولي سره د دوی پریکړې مرسته کولای شي.
د حرمانو تقدس او د دومره جید علما او دراتک د پاک خاوره ته او ټول د سولې او د هغه جنگ چروان د دغه د عدم مشروعیت پاړون باندې او د یو پتنی د ذکر کولو په صورت کې زه مطمئن یم چې د سولې د پروسې سره به ډیر زیات مرسته وکړي.
د سعودي عربستان او اسلامي همکاري سازمان په بلنه په جده او مکه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي علماو په کانفرنس کې د درې څلوېښت هیوادونو یو سلو لس دینی عالمانو ګډون وکړ او د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه نظرونه څرګند کړل.
که په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله خبرې سوي په ناټو تړون کې د افغانستان د قواوو د ملاتړ په اړه څرګندونې سوي دي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو رهبرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي. د دغه تړون د سرمنشي مرستیال ویاند وویل چې افغان قواوو د سلام مشورې او روزنې په برخه کې د غوث ملاتړ د ماموریت چارې بریالۍ روانې دي. بروکسل څخه نور تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ناتو د نهویشت غړو هیوادو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. دوی دا اعلان په یو بیان کې چې په څلور دېرش مخونو کې د جولای په 11 خپور کړ وکړ. د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی د ناتو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناتو دا پریکړه کړې ده.
We reaffirm our commitment to ensure long-term
مشت افغانستان د وژمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپل شمنی تایید کوو. د غوسم ناتړ ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو سلام مشوره ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالي روان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي مشت افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته تر 2024 کال پورې دوام ورکوو. د ناتو د مشرانو په بیان کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د سیمې د هیوادو پر اهمیت ټینګار شوی دی. پیرس کزالی په دې اړه وویل موږ پر دوی ژغ کوو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له نږدې همکاري وکړي تر څو شرایط اقتصادي پراختیا ته بهتره شي. د افغان حکومت د سولې او پخلاینې له هڅو ملاتړ وکړي او د یاغیانو د هر راس ملاتړ مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ پاکستان، ایران او روسیه هڅوو چې د سیمې د ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په ملکیت د سولې د بهیر حمایت وکړي. تاکل شوی ده چې د ناتو مشران او د هغوی شریکان نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په اړه خبرې وکړي. وار له مخه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز چې طالبانو ته یې کړی ملاتړ کړی دی. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر فدریکا موګیرینی پرون په بروکسل کې د ناتو د مشرانو د غونډې ترڅنګ له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره وکتل. میرمن موګیرینی افغان پلاوی ته له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ ډاډ ورکړ او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. اشرف غنی د فبروري په 28 طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. سربیره پر دې چې نړیوالو هم د دې وړاندیز حمایت کړی دی، طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. خو داعش چې په دې وړاندیز کې شامل نه دی د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې خونړۍ چاودنې کړې دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو دا خبرونه تر اونې مبجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
د طالبانو د جګړې په اړه د دینی عالمانو د بحث لپیل راهیسي په افغانستان کې د تاوتریخوالي په نویو پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړیو کې راغلي چې دغه کسان د سې شنبې په ورځ د سختریزو په دوو جلا حملو کې هغه مهال وژل شول چې دینی عالمان د طالبانو د جګړې د مشروعیت په اړه د خبرو لپاره په سعودي عربستان کې راټول شوي دي. د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په سعودي عربستان کې له تر 30 زیاتو هیوادونو دینی عالمانو اوه ماده لرونکي اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې ناروا او حرام وبلل سوې. په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو عاملین په دوزخ محکوم دي. په دې اعلامیه کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتل سوي چې له یو بل سره مذاکرات وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په داسې حال کې وسوه چې په تیرو څو ورځو کې افغان چارواکو له طالبانو سره مذاکراتو ته دوامداره خوشبیني څرګنده کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د تیریزا مې هغه اعلان ته کتلی چې وایي برتانیا به افغانستان ته نور سرتیری ولیږي. دې وویل چې 440 اضافي برطانوي سرتیری به افغانستان ته ولیږي چې د طالبانو او داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي دا سرتیری به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو تر انتخاباتو مخکې ولیږل سي. دا انتخابات چې د روان کال د میزان په 28 نیټه کېږي د ورځپاڼې په وینا د داسې هیواد لپاره چې له 40 کلونو راهیسې پکښې جګړه روانه ده د ډیموکراسۍ لپاره مهمه ازموینه ده. او ریلیف ویب خپرونې په هرات ولایت کې د بېوزلو کسانو لپاره د مرستې رسولو مرکزونو په اړه لیکلي دي. خپرونه د سیمه ییزې پراختیا د شورا رئیس محمد عیسی له قوله لیکي چې د زرګران په سیمه کې په یوه مرکز کې غنم، وریجې، قالین او داسې نور توکي راټولوي. عیسی زیاته کړې چې وروسته دا توکي هغو کسانو ته ویشي چې تر ټولو زیات بېوزلي وي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اورید. ازادي راډیو خبریال وایي چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې په غرونو کې په ذخیره سو اوبو کې 14 سوی چې وروسته سیل راغلی او څو کلي یې لاندې کړي دي. احمد هنایش را سره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، د پیښې د څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
سلام علیکم. او دارنګ چې تاسو ویل بغرری کې چې طبي بندونه په پنجشیر کې شته، په خنج ولسوالۍ کې نن شپه تیره شپه یوه بجې یو انفجار غوندې شوې ده چې اوبې بالکل یو کلي ته مکمل ډوله زیان رسولې ده چې لارونه بند دي او تلفات تر اوسه معلومه نه ده. په دې خاطر چې لارو بند دي خلکو کولی نه شي چې معلومات درکړي. خو هغه کسان چې په نږدې د سیمه پسینه کې نږدې دی هغوی وایي چې خطرات ډېره دی، خو تلفات تر اوسه په دې د پیښې طبي پیښه تر اوسه درسته معلومه نه ده.
بلې، انیل صاحب، دغه سیمه چې دغه سی حادثه سوې ده پکې څه ډول سیمه ده؟ که اوریدونکو ته یو څه د سیمې تصویر ورکړي.
کاملا غرنۍ غونډه، غرنۍ سیمه دی، بالکل غرنۍ دی او خلکو هم په ځینې دامنو په کلی کې دامنه ده. هغوی ژوند کوي چې دا اوبو چې انفجار غونډه کړی ده، سیلابونه، غټ سیلابونه راغلی ده، بالکل کلی ته ویران کړی ده، ویجار کړی ده.
ډېره مننه. په نورو خبرونو کې به حتما په دې اړه له تاسو سره خبرې وکړو او وروستي جزئیات به در څخه واخلو. د ازادي راډیو خبریال و چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د سیلابونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. تر اوسه پورې په دې په دغو سیلابونو کې د اوښتې، مرګ ژوبلې یا هم نورو تاوانونو په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي. د هلمند مدني فعالانو د ولسمشر په امر د غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو د نیول کېدو د هڅو ملاتړ وکړ. دوی چې د لاریون په شکل لار او کوڅو ته راوتلي وه، له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې هلمند په شمول دی په ټولو ولایتونو کې ورته اقدام وکړي. الیاس دایي راپور لري.
د لشکرګاه شهر د سلګونو اوسیدونکو په شمول ګڼ شمېر مدني فعالین راوتلي دي او د ولسمشر د دې وروستي د رستاینه کوي چې له مخې هغه زور دواکي او غیر مسؤول وسلوال نیول کیږي چې په بیلابیل ولایتونو کې حکومت او د عامو خلکو ژوند تهدیدوي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نظر محمد رودي او یو بل مدني فعال عبدالولي پتیال ویل دا لړۍ دې تر هلمند پورې هم را ورسیږي.
دا چې ولسمشر په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې ځینې هغه زورواکان نیولې دي چې هغوی د تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو په سر او مال باندې لوبې کولې، موږ یې د دې کړنو ملاتړ کوو. کمی چې د سولې په اړه کړي، کم چې د خاینانو په نیولو کې کړي دي، چې خاینان د ورځ تر بلې خاینان مخ پر کېدو دي او دی نیسي. نو په دې مقابل کې ځینې خلک راغلي دي، د خاینانو طرفداران، موږ پر دوی باندې دا غږ کوو چې نور خپل کورو ته ولاړ شي، د دې خاینانو طرفداري مه کوئ.
د هلمند ولس او مدني فعالین په داسې حال کې د ولسمشر او د ملي وحدت د حکومت وروستۍ درستای چې د هیواد په شمال کې د نږدې یوې اونۍ راهیسې د یوه محلي زورواکي د نیول کېدو په اعتراض کې لاریونونه روان دي. د لشکرګاه لاریون کوونکو په هیواد کې ځینې وروستۍ ناخوالې د همدې محلي زورواکو او یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو سره تړلې وبللې او د حکومت نه د دوی په وړاندې د کلک دریځ غوښتنه وکړه.
موږ دغه رئیس صاحب جمهور ملاتړ کوو، دغه زورواکان، دا که وزیر، دا که وکیل، دا که د پارلمان وکیل، دا که د ولایتي شورا وکیل، دا که په هر پوست کې دغه خاینین دي، نورم تر دغه ستوني راونیسي. او زموږ د ولسونو همدغه غوښتنه ده.
د ولسمشر څخه غواړو چې نور دغه زورواکي چې په ولایاتو کې دي، په ولسوالیو کې دي، دا باید ونیول سي. او دا چې دي د دې نظام د پرمختګ خنډ دي او د سولې خنډ دي.
دغه د افغانستان جنگ بدبختی که طالب نن جنگ کوي، که بل څوک جنگ کوي، لامل هم دغه زورواکي دي. کله چې موږ د غصب، د دغه بدبختی، د زورواکي د دې مخه ونه نیسو، موږ هیڅکله افغانستان په خپلو پښو نه شو درېدلی، د بل د احتیاج و محتاج نه شو خلاصېدلی.
د ځینو راپورونو له مخې تر طالبانو او یو شمېر وسلوالو ډلو وروسته چې د حکومت په ضد جنګېږي، تر ټولو ډېر تهدید د غیر مسؤولو وسلوالو او محلي زورمندانو لخوا موجود دی. ان کله کله د عمل منفیه پروژو په وړاندې خنډونه جوړوي او یا حد یا کل په لوړه پیمانه دغونه باج اخلي.
د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سلګونه جنرالان چې د خدمت موده یې پوره سوې تقاعد ته سوق سوي دي. حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې تقاعد ته د دغه وزارتونو د جنرالانو سوق کېدل د قانون له مخې شوي. وایي دغه جنرالان د خدمت د مودې له پوره کېدو وروسته تقاعد ته سوق شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې د دغه وزارت جنرالان په دوو ګروپونو کې د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتي قانون له مخې تقاعد ته سوق شوي دي.
به اساس قانون ذاتی افسران ساتنمنان در چوکات
د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون لمخې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لومړی ګروپ کې 113 جنرالان او په دوهم ګروپ کې چې تازه تقاعد ته سوق شوی دی 119 تنه دي، چې په ټوله کې د دغه وزارت 202 جنرالان چې د خدمت موده یې پوره کړې وي تقاعد ته سوق شوی دي.
خغلی دانشوی دغه اقدام به امنیتی ځواکونو کې د ځوانانو له ونډې اخیستلو سره مرسته وکړي. نوموړی تجربه، مسلکي توب او د خدمت دورې پوره کېدل د جنرالۍ رتبې معیارونه بولي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دغه وزارت د احتیاط له 250 څخه زیات جنرالان تقاعد ته سوق شوي دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتیاط هغه ځای دی چې دغو جنرالانو هلته وظیفه نه اجرا کوله، بلکې د دفاع وزارت په احتیاط کې وو او عمرونه یې هم تقاعد ته برابر شوي وو، چې د همدې دلیل له مخې دوی تقاعد ته سوق شوي دي.
د خبرو شوو راپورونو پر اساس د تیر کال د دلوي په میاشت کې هم د دفاع وزارت 144 جنرالان تقاعد ته سوق شوي وو، چې هغه مهال د دې اقدام هدف اصلاحات او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځوانانو ته د ونډې د ورکړې د زمینې برابرول خودل شوي وو. د شاوخوا 2000 جنرالانو او لوړپوړو افسرانو د تقاعد طرحه د تیر مریض کال د عقرب په میاشت کې وروستۍ شوې ده. د دغه طرحې له مخې 80% جنرالان به تقاعد ته سوق شي. له بلې خوا یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي دي له دغه اقدام څخه ناراضي دي.
د ناټو د غوړي هیوادونو د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکړ او هغه امنیت ته زیان رسوونکي وبلل. دوی د ناټو پر هر غړي برید، د ناټو پر درست غړیو برید وبلل. تفصیل له اسمت سروان اوري.
د ناټو غړیو د پوځي لګښتونو ټاکل شوي هدف ته د رسیدو لپاره کلک ژمنه وکړه. د تړون د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکاو او ویل چې د روسیې اقداماتو د اروپا او نورو سیمو امنیت کم کړی دی. د ناټو د مشانو د غونډې په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، یو اربیا د ناټو د منشور د 15مې مادې په اړه د دې تړون پر دریز ټینګار وشو چې پر اساس د تړون پر هر غړي حمله د ناټو پر ټولو غړیو حمله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې پخوا یې د ناټو پر همدې مادې شک څرګند کړی و، د تیر کال په جون میاشت کې وویل دې مادې ته بشپړ ژمن دی. ټرمپ د سهارنۍ په مهال د جرمني پر صدر اعظم انتقادونه وکړل. ویل جرمني د روسیې له لوري کنټرولیږي او د روسیې په اسارت کې دی. د انګیلا مرکل سره په کتنه کې بیا وویل موږ د پوځي لګښتونو او سوداګري مسئلو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې. موږ له صدر اعظم انګیلا مرکل او جرمني سره خورا ښې اړیکې لرو. د ناټو د مشانو د غونډې په اعلامیه کې له دې تړون سره د مقدونیا د یو ځای کېدو لپاره د هیواد ته رسمي بلنه ورکړل شوې ده. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړی شوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې لسو کلونو اختلاف حل شو. یونان له ډیرو کلونو راهیسې د مقدونیا له رسمي نوم سره مخالف و، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم مقدونیا نومیږي.
سمی الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل سمس کې لیکلي چې د پکتیا د مرکز او دندې پټان ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک له ډیرو کلونو راهیسې کندو کپر دی. هیله ده چې جوړېدو ته یې پاملرنه وسی. عبدالله لیکلي چې د سعودي عربستان وروستی کانفرنس په افغانستان کې سولې او پخلاینې ته زمینه برابره کړي. باوري لشکین څخه لیکلي له طالبانو څخه مغښتنه ده چې نور د پردیو پخلو د افغان مظلوم ولس له وینې تویولو څخه لاس واخلي. او بل اوریدونکي همت لیکلي دي چې د زابل په زیاتو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره وکتل. سعودي عربستان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانیستل سي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو ور بیا ټینګار وکړ. د تړون حاضر د م په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 یې امریکایان دي. د افغانستان ولسمشر چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په هدف بلجیم ته تللی، پرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروی له صدر اعظم او د اذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. وروسته له دې چې وسله